نه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله د سالنګ په هسکو غرونو کې له تونل څخه تیر شوی یاست؟
دی واوره کې مونږونه واخستل و جانان راشه د کابل منې پخې دی واوره د سالنګ په غرو پرتی دی.
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو؟
تونل سالنګ خوندن سلویشت کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و.
وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلکو سره ډول تګره تک کاوه
د اوکسرا یا اسونو سره یا همداسي نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې سیړو، ورپسې به دا هم واوري چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلک له کومو ستونزو سره مخ ول، د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو. په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن دوستانو، کله چې بشر په دې وتوانید چې د کار وسایل جوړ کړي، نو د ژوند کولو لپاره یې په غرونو او ځمکه کې سمڅې او تونلونه وویستل. د اوبو او معدن راویستلو په هدف یې ځمکې غوچې کړې. مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د معدن د کشفولو او د خپلو شاهانو د ښخولو لپاره تونلونه وویستل. د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به یې له یو څه ګران بیه جواهراتو سره د ځمکې لاندې په تونل کې ښخول. رومیانو لومړنی د اوبو تونل ورغوه. انګلیسان کسان و چې تر ټولو عصري او مدرن تونل دی او فرانسوي انجینر په مرسته جوړ کړ. په هر صورت راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته. یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورین غرونو په مرکز کې موقعیت لري. د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي، د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي مواد لیږد رالیږد اسانه کړی دی. په پیل کې د ټول ګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي.
تونل سالنګ خوندن سلویشت کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و. خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده، یعنی هغه شی چې پخوا د څنګه ډیزاین شوی و، څنګه جوړ شوی و، په څومره وخت جوړ شوی و، که چیرې د تخنیکي اسناد زموږ سره وای نو دا به ډېر زموږ سره مرسته کړی وای. خو بدبختانه هغه اسناد زموږ سره نسته. په همدې اساس ده چې دا موږ اعلان د وتلي بین المللي ته سپارل چې تنها تخنیکي او اساسي مطالعات ترسره کړي. تونل سالنګ په ټول نړۍ کې دوامین تونل ده چې د بحر څخه ارتفاع لوړ ده. یوازنه دا مسیر ده چې شمال او جنوب سره نښلوي. زموږ زیاتره صادرات او واردات لمدې مسیر کېږي. دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري، دا پر اسیا میانه باندې ډېر رول لري. که چیرې له شمال سره موږ وصل کېږو، د ازبکستان څخه، تاجکستان څخه، ترکمنستان څخه، هم زیاتره لمدې مسیر ده چې موږ تاسو کوی. دا تنها د افغانستان باندې اساسي رول نه لري، بلکې پر اسیا میانه باندې ډېر اساسي او اقتصادي رول لري چې یوازې په همدې مسیر باندې موږ کولای شو پر صادرات او واردات انتقال ورکړو.
د ټول ګټو د وزارت د مسولینو په وینا د سالنګ تونل څلوېخت کله وړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغېده. مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راتګ کوي د یادې لارې د فرهنګي ارزښت پاکله وایي.
موږ تاسو ګوره په افغانستان کې ژوند کوو، د ټولو مشترک هیواد دی. دا چې په شمالي ولایتونو کې سره کم کلتور دی، اغم دم دی هیواد کلتور دی. دا چې په مرکزي ولایتونو کې دي یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دي، هلته به یو رقم کلتور وي، دلته به بل رقم کلتور وي. خو ټول افغاني کلتور نه دي چې دلته سره یو ځای کیږي او د یو هیواد فرهنګ دنیاوال ته ښکاره کوي. کله چې د یو ولایت نه بل ولایت ته څوک رانه شي او د دې ولایت نه هلته څوک لاړ نه شي، نو ته به دا کلتور داسې ښه نه انتقالیږي. همدا لاره ده چې د 12 یا 13 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي. د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوې وړي.
کچری سلامونه جوړ شنو دا به خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي، ځکه غذایی مواد نه غس نور برخو کې به خاص انتیاوی ریشي. نو هله حکومت دا د چې دغه لار ته جدي توجه وکي، کور غول شي، نو زه به دی باورې ما چې دغه خولتونه چې کابل او نور شرقي سیمو سره وصل کیږي، نو دي خلکو به ډیره سنتاوی، خصوصا د نیو برخه کې لکه د خټکی برخه په کندوز کې خټکی لرو، نو تاجران ته به زمينه برابر شي، پلان وخت کې به دوی کابل سره وصل شي، او دغه کوم مې وچ دوی کابل ته انتقال دا به سلامت وي. ډیره تاجران شکایت کوي زمونږ غاډي په سلام کې بنديږي او ساتونو ساتونو په ورځو ورځو تغلاره بندي.
د ټولګټو د وزارت ویند وای چې دوی د منی چې د محل د سلنګ تونل په بد وضعیت کې دی. دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلان نسخه ده ونه کوي چې په راتلونکي کې به عملی شي.
اول پلان مدد چې اول بدیل لارو ته جوړ کو، او دوم چې مطالعات اساسی تر سره کو، دریم بل تونل ایجاد کو. یعنی په خپل درې طرح باندې ټولګټ وزارت تر اوسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدیل لار چې سره کې د دوشي او بامیان سړک ده، یو سلو دو پنځوس کیلومتر اوږدوالی د جوړولو لپاره پر شپږ بخش باندې ویشل شوی ده، چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ده کار شروع ده، او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده. دوم دریم څلورم پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده، د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي انشاءالله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته انشاءالله نشته. درې نیم الی څلور کاله د مخ وخت نیسي چې تر څو د بدیل لار مو جوړ کړو، دوه پنځوس کیلومتره. هغه وخت چې دا جوړ سو، د ترافیک حجم د تونل لخوا څخه مسدود کیږي، بند کیږي، او انتقال کوم دوشي بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لنډه طریقه باید ولاړ شي. خو مطالعات اساسي وشت هم ان شاء الله په لنډ وخت د به تکمیل شي. دا دوم طرح. او دریم طرح تونل جدید سالنګ ده، چې هغه هم اعلان د وطلي بین المللي سپارل شوی و. یو بین المللي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده، د استرالیا نه.
د ترانسپورت د وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پیل کې جوړ شو، نو په یوه شپه ورځ کې د دوه زرو موټرو د تګ راتګ لپاره رغېدلی و. خو نن سبا په زرګونو لوی او واړه موټر ورباندې ځي او راځي، چې دا خپله یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي، ځکه خو اوس کانډ او کپار دی. د کندوز اوسیدونکی امیر ګل چې د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلی و، د سالنګ د تونل پاک له ورسره غږېدلی و. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکي محمد یوسف خبرې هم اورو.
ټول سرعت استاد مګر درکوي تبجن ومه، تکلیف زیات لري په لار باندې. موټر دی خورا چې تقریبا نیم ساعت هم ولاړې، زړه بد سو، زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري قرت نور ورته وایي، دغه مې څه اخیستي و هم مخ د سالنګ کې په دغه لارې راتلم، دغه مې خوړل را روانو.
دا وستان چې دي دسه خاورې دي، دسه خاورې دي چې اکسیجن نسته. هغه زمستان چې ګوري لار خراب دي، برف دي، باران دي، بیا موټره بندیږي، باردار موټران ډیر دي، دا بیا دود دي. معمولی گروپ شته چې ته پوهیږي کې دا لارې دي، خاورې هم ډیر دي، دود ډیر دي پکې، اوکش نه لري. خلاصه ډیر مشکلات دي، مجبوری دي خلک څنګه وکړو. خو زه بیرته راځم، دغه کوم لارې نشته، هغه وایي لارې ایرپورټ دغه شیون امکانات نه لري.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوې هم لري. له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې، روانې اوبه، د بلبل شور، اسک غرونه، هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی داسې روایتونه او داسې هم لیدای شي چې دا تیږي هم د واورو د ډیر ورخ له وجې نه سپین رنگ باندې اوختي دي. لومړی ځل د پاره د سالنګ لیدل زما او زما په شمول ټول ملګرو د پاره دا یو عجیبه کیسه وه. کوشش هم کوو چې دغه ځکه زیات تم شو، خو هغه کوم ډرایور چې واغې مونږ ته وخت نه راکوي چې دلته واورو وریږي. تصویران هم واصل ملګرو سره، ټولګیوالو سره تصویر هم چاخصو. دې ټایم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دې نه زیات وختې شو دلته واورو ورېدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق هم شاعران د کوزي پښتونخوا او د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم، د سالنګ د هوا شورنه وي چې یو شاعر بیا وي و جانانه راشه د کابل مڼې پخې دي، واورې د سالنګ په غرو پرتې دي. یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لوی لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نخلولې دي. سومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي، په مغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتک وټنونه لنډيږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوې برابرې کړي او د بیارغونې په حق لې مسول کسان سوي. زما همکارې فرشتې مرسل د ترانسپورت وزارت له مالی ادارې موین امام محمد وریماچ سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو.
مخکې دې نه چې د سالنګ تونل جوړ شي، خلکو څه ډول تګ راتګ کوي؟
د مالونو لیږدول یا تګ راتک ډیر ستونزمن و، ځکه د اوښ سره یا اسونو سره یا همداسې نورو حیواناتو باندې دوی هم سفر کوو، هم خپل اموال ته انتقال ورکوو. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی له کبله یا د وورو کبله.
که داسې راته ووایې چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمېر موټر تګ راتګ کوي؟
په ورځ کې 2000 نه پورته موټر په دغه تونل کې تګ راتګ به وکړي، او دغه په تګ راتګ کې تجارتي اموال دي او مسافر وړونکي موټرونه دي، او په څنګ کې دولتي او نظامی موټر په دغه لارې نه تګ راتګ کوي.
مونږ چې یو شمېر کسان له دې شکایت لري چې وایي ټول لوی لارې خې خو په تیر بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلی ده او هغه تګ راتګ ستونزمن سوی ده، په دې عقل تاسو څه وایي؟
بالکل، دا مونږ منو. څوم ځل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربندی کیږي، د تجارانو تقریبا باید هغه معیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکړي، یو موټر باید 15 ټن باید پورته نوی، ځینې موټرونه شته چې شپېته ټونه پورې انتقالوي. په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څېړو او خپل ارزیابي مو کړی ده، او بیا هم به وکړو. په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان سراسري ترانسپورت اتحادیه جوړوو، نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي، څنګه تخنیکی شي، او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
که چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي، تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. نو ځکه په کار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.